360 میں پاکستان کا معاشی بحران، ترسیلات زر میں کمی کیوں آ رہی ہے، اور جانیں گے کہ کیا پاکستان دیوالیہ ہونے کے خطرے سے نکل آیا ہے۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ پاکستان کے معاشی بحران کی وجہ سے اس کے زر مبادلہ کے ذخائر بہت محدود ہیں۔ ان حالات میں پاکستان کے لیے ڈالرز انتہائی اہم ہیں۔ ملکوں کے پاس عموماً ڈالرز چار ذرائع سے آتے ہیں، جن میں برآمدات، بیرونی سرمایہ کاری، قرضے یا امداد اور ترسیلات زر یا ریمیٹنسز شامل ہوتے ہیں۔ پاکستان میں گزشتہ ایک سال میں ترسیلات زر میں جو کمی آئی ہے اور پاکستان کی معیشت مجموعی طور پر اپنی آمدن کے حوالے سے کن مسائل کا سامنا کر رہی ہے، اس پر ہم آج کے پروگرام میں بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے ایک نظر ڈالتے ہیں اقوام متحدہ کی عالمی اقتصادی صورتحال اور 2023 کے وسط تک کے امکانات کے عنوان سے جو آج رپورٹ جاری کی گئی، اس پر پاکستان اور عالمی معیشت کے حوالے سے اس میں کیا کہا گیا ہے، اس پہ ایک نظر ڈالتے ہیں۔ آج اقوام متحدہ کی طرف سے عالمی اقتصادی صورتحال پر جاری کی جانے والی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ دنیا کی معاشی مشکلات میں تیزی سے ہونے والا اضافہ بہت سے ترقی پذیر ممالک اور معیشتوں کے لیے بڑے خطرات کی وجہ بنا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان اور سری لنکا میں مقامی کرنسی کی قدر میں ڈالر کے مقابلے میں مسلسل کمی، اور اس کے علاوہ اگر ہم رصد کے مسائل یا سپلائی سائڈ کی بات کرتے ہیں، اس میں بھی آنے والے مہینوں کے جو کانٹرڈکشنز ہیں اور مہینوں کے جو ڈیلیز ہیں، اس کی وجہ سے افراط زر کی شرح ڈبل ڈیجٹس میں ہی رہے گی۔ اقوام متحدہ کی اس رپورٹ کے مطابق ملک کے مخصوص عوامل کی وجہ سے مقامی غذائی افراط زر بلند رہے گی، جو پورے جنوبی ایشیائی خطے، خاص طور پر افغانستان، بنگلہ دیش اور پاکستان میں غذائی تحفظ کے لیے چیلنجنگ ہے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ خطہ موسمیاتی تبدیلی کے انتہائی خطرے سے دوچار ہے، جس کی وجہ سے ممکنہ خشک سالی اور سیلاب بھی معیشت کے لیے ایک اہم خطرہ ہے۔ اب بڑھتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف، جس میں ہم پاکستان میں ریمیٹنسز کے کم ہونے کی بات کر رہے ہیں۔ پاکستان کا ڈالرز کے لیے آج کل زیادہ تر انحصار صرف جو برآمدات اور ترسیلات زر ہیں انہی پر ہے، یعنی بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی جانب سے جو رقوم بھیجی جاتی ہیں اس پر، کیونکہ آئی ایم ایف پروگرام میں ڈیڈ لاک کی وجہ سے پاکستان کو قرض نہیں مل رہے، تو پاکستان کے لیے ترسیلات زر کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ لیکن پاکستان کے ریمیٹنسز میں 10 ماہ کے دوران 13% کی کمی ہوئی ہے۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق موجودہ مالی سال کے پہلے 10 ماہ میں پاکستان کی ترسیلات زر 13% کم ہو کر 22 ارب 70 کروڑ ڈالر رہ گئی ہیں، جو کہ پچھلے مالی سال کے پہلے 10 ماہ کے مقابلے میں 26 ارب 10 کروڑ کے مقابلے میں بہت کم تھی۔ پاکستان میں گزشتہ ماہ بھی ترسیلات زر میں کمی ریکارڈ کی گئی، اور گزشتہ سال اپریل کے مہینے میں اس سال اپریل کے مقابلے میں تقریباً 1 ارب ڈالر کی کمی ہوئی اور 2 ارب 20 کروڑ ڈالر پاکستان بھیجے گئے۔ بیرونی ممالک سے پاکستان بھیجی جانے والی رقوم میں گزشتہ مالی سال کے مقابلے میں اس سال ہونے والی کمی، جو کہ تقریباً 3.5 ارب ڈالرز بنتی ہے، یہ رقم اتنی ہی بنتی ہے جو پاکستان نے اس مالی سال میں، یعنی 30 جون تک قرضوں کی مد میں ادا کرنی ہے، اور اس کے لیے پاکستان کے معاشی حکام، دوست ممالک اور عالمی مالیاتی اداروں کی جانب دیکھ رہے ہیں۔ ندا سمیر نے نیو یارک میں کچھ ایسے پاکستانیوں سے بات کی جو اپنے خاندانوں کے لیے پاکستان پیسے بھجواتے ہیں، جانتے ہیں موجودہ معاشی حالات میں ان کی طرف سے بھیجی جانے والی رقوم کیسے متاثر ہوئی ہیں۔
پیسے بھیجنے میں تو نہیں کمی آئی، بلکہ ہمیں تو بھیجنے میں فائدہ ہو رہا ہے، لیکن جو لوگ پاکستان میں ہیں انہیں نقصان ہے۔ کہ اگر پہلے ہمیں ریٹ عمران خان کی گورنمنٹ میں 178 تھا، اب پرسوں میں نے پیسے بھیجے ہیں، ایکسچینج ریٹ 298 ملا ہے۔ کہ اگر میں کم اماؤنٹ بھی بھیجوں گا وہاں پہ پیسے زیادہ ملیں گے۔
ہاں، بہت پیسے بھیج دیتے ہیں، لیکن ابھی جب سے وہاں کے حالات خراب ہیں تو ہم نہیں بھیج رہے۔
کیوں؟
اس لیے نہیں بھیج رہے کہ وہاں جو قانون نہیں ہے، کسی قسم کا قانون کی عملداری نہیں، ہم اس لیے نہیں بھیج رہے کہ ان کو پتہ چلے کہ اوور سیئرز کی کتنی اہمیت ہے پاکستان۔
جی بالکل، یہ آپ کو پتا ہے آج کل جو مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے، یہاں پہ بھی بہت مہنگائی ہو گیا، پاکستان میں تو ہے ہی، لیکن یہاں پہ بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے، اس وجہ سے ذرا تھوڑے کم کر دیے ہیں۔ آپ کو پتا ہے یہاں پہ بھی جو بزنسز کے حالات ہیں وہ پہلے جیسے نہیں رہے، تو اسی لیے تھوڑا کم کر دیا۔
لیکن یہ بھی ایک وجہ ہے کہ لوگ ڈالر اکاؤنٹ کو ایک قسم کا فریج سمجھ گئے کہ میرا یہاں پہ ڈالر اکاؤنٹ ہے، میں نے بھائی کے نام پہ، بیٹے کے نام پہ، میں نے ان کو کہا کہ جی جب مجھے ضرورت ہوگی تو बंदा एक्सपेक्ट करता है कि डॉलर अभी 290 का कल 300 का हो जाएगा।
हम यहाँ पे 20 साल से ये काम कर रहे हैं, मुझे तो कोई कमी नजर नहीं आ रही, लेकिन ये फर्क तो जरूर पड़ता है कि जब भी ये रेट स्पाइक करता है, बढ़ता है, तो लोगों की अट्रैक्शन होती है टू हैव मोर रुपीज इन देयर कंट्री, लाइक उनके अपने पाकिस्तान के अंदर उनको ज्यादा पैसे चाहिए होते हैं। ये पाकिस्तान के लिए ही स्पेसिफिक रीजन नहीं है, अगर इंडिया देखा जाए, दूसरे कंट्रीज देखे जाएं, तो वो ऑलवेज लोगों के लिए बिग अट्रैक्शन होती है टू हैव मोर रुपीज अगेंस्ट डॉलर।
पाकिस्तान में महंगाई की शरह ने मुल्क के हर तबके को ही मुतासर किया है, लेकिन मुतवसत और निचला तबका तो इसमें बिल्कुल फिसकर रह गया है। आपको मिलवाते हैं जमील अहमद से, जो एक बैंक में सिक्योरिटी गार्ड हैं, लोगों की रकम की हिफाजत करते हैं, लेकिन जमील की अपनी तनख्वाह इतनी कम है कि उनके घर के अखराजात भी मुश्किल से पूरे होते हैं। महंगाई ने उनकी जेब पर बोझ मजीद बढ़ाया है, इस सूरत हाल में वो कैसे गुजारा कर रहे हैं, जानते हैं उन्हीं की जुबानी।
मेरा नाम जमील अहमद है, मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ, बैंक में ड्यूटी करता हूँ। हम तो सारा दिन बैंक में खड़े होते हैं, सिक्योरिटी करते हैं, लाखों लाखों करोड़ों की हम सेफ्टी कर रहे होते हैं। हमारी तनख्वाह 26,000 रुपये, 26,000 रुपये अभी कुछ भी नहीं है। हम लोग पूरा महीना इसी इंतज़ार करते हैं 26,000 आएगी तनख्वाह। उसमें तो सीधा सीधा मैं अपना बिल दे देता हूँ, बिजली का 6 से 7 हज़ार रुपये बिल आ जाता है, गैस का बिल दे देता हूँ 2 से 3 हज़ार रुपये गैस का बिल आ जाता है, फिर आगे पीछे बच्चों की जो बीमारियां होती हैं सीमारियाँ सब में इधर उधर करके मेरे पास पीछे 6-7 हज़ार रुपये बचते हैं। 6-7 हज़ार रुपये में ये मोटा मोटा राशन ले लेता हूं मैं, फिर उसके बाद वही है जैसे 4 तारीख को तनख्वाह मिलती तो 7-8-9-10 तारीख तक तनख्वाह ख़त्म हो जाती है। मैंने सुना कि फ्री आटा मिल रहा था, किसी ने मेरे को बताया औरंगीटोन की तरफ, मैं चला गया अपनी छुट्टी लेके, चला गया सुबह 7-8 बजे का टाइम हो रहा था, मैं उधर गया लेन में खड़ा हुआ, 2 बजे रहे थे, 2 बजे तक मैं खड़ा हुआ, फिर भी आटा नहीं मिला। आज से 2-3 साल पहले मेरी तनख्वाह थी 20,000 रुपये, तो मेरा फिर भी महीना गुजर बसर अच्छा होता था, महंगाई इतनी नहीं थी। अभी मेरी तनख्वाह जो है वो 26,000 रुपये, इतनी महंगाई हो गई, हर चीज़ पे इतना टैक्स लग गया है, हर चीज़ महंगी हो गई, मेरा गुजारा बिल्कुल नहीं होता है। फैमिली में एक माँ है, 2 बच्चियाँ हैं, एक घरवाली है, अजय पड़ोसी आ जाता है, कोई ये आ जाता है, अगर उसने कुछ हाथ में उसके कोई खिलौना होता है, कोई चीज़ होता है, वो बेटी मेरे को बोलती लेके दो, मैं बोलता बेटा सब्र करो, आजकल ऐसे इन लोगों को थोड़ा आगे कर लेता हूँ टाइम। हम लोगों ने खुद नहीं पढ़ा स्कूल, हम यही चाहते हैं हमारे बच्चे भी स्कूल पढ़े, लेकिन ऐसा है ही नहीं कुछ, कुछ हमारी तनख्वाह ऐसी बनती नहीं, हम लोग पेट में ही पूरे, हम लोग क्या आगे किसी को बोलेंगे।
पाकिस्तान में ऐसे ख़ानदान जिनके घरों के अखराजात का इनहसार उनके अजीज़ों पर है, वो अजीज़ जो मुल्क से बाहर रहते हैं और हर माह पैसे भेजते हैं, उन घरों के अखराजात महंगाई की वजह से किस हद तक मुतासिर हुए हैं, आइए जानते हैं।
जहाँ पे मेरा बेटा है सऊदीया में, अब उधर भी महंगाई हो गई है। अब वो पैसे भेजते हुए सोचता है, वो कहता है अकामे के पैसे मैं जमा करूँ या पाकिस्तान में भेजूँ या कि मैं यहाँ खुद खाऊँ। मसला ये है कि फिर हम वालदैन होकर हम भी तरस खा जाते हैं कि ठीक है बेटा, आप अपना वहाँ मौजूद रहने के लिए अकामा करो और थोड़ा सा कहीं ऐसे अप्लाई करो कि कोई आपको किसी कंपनी में मिल जाए। अब वो हमें बिल्कुल कुछ नहीं भेज रहा, क्योंकि वो अकामे के पैसे पूरे करता है, वहाँ का रेंट पूरा करता है, वहाँ का अपना खाना पीना पूरा करता है। अगर वो हमें भेजेगा तो वो फिर खुद कहाँ से खाएगा। पहले वो जब हमें भेजता था हमारा गुजारा हो जाता था, क्योंकि महंगाई इतनी नहीं थी। पहला ज़माना था कि एक घर का जब फर्द बाहर चला जाता था तो उनकी नस्लें संवर जाती थीं, लेकिन अब बिल्कुल ऐसा नहीं। अब घर के सारे चले भी जाएं तो ऐसा मुमकिन नहीं है।
मेरे शोहर पहले तो मंथली पैसे भेजा करते थे, लेकिन अब उनका काम अच्छा नहीं चल रहा तो मेरे शोहर अब तकरीबन 2-3 माह के बाद पैसे भेज देते हैं। वो सऊदी अरब में है और शहर हाइल में काम करते हैं, मजदूर हैं, मजदूर जाके एक जगह पर खड़े होते हैं, फिर वो आते हैं, जिनको काम होता है वो गाड़ी में किसी चीज़ में बिठा के ले जाते, अपना काम करवाते हैं। महीना चढ़ता है, बच्चों की फीस देनी होती है, सारे के पैसे, घर के बिल, ये वो, तो वो इस दफ़ा पैसे भेज ही नहीं पाए हैं मुल्की हालात की वजह से।
मेरा बेटा एक मकसद में गया हुआ है, वो पहले 22,000 रुपया भेजता था, अब वो 40 भेज देता है, तो इससे भी ज्यादा हो सकता है, भेज सकता है, उसका अपना खर्चा बहुत है। उधर बहुत महंगाई है। जो बेटा मेरा बाहर से रकम भेजता ना, उसका मैं किराया दे देती हूँ, बिल दे देती हूँ, खर्चा हम खुद ही करते हैं कमा के।
भाई पहले इंग्लैंड से जब पैसे भेजते थे तो कोई मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता था, बड़ी इजी 1-2 दिन में पैसे मौसूल हो जाते थे, लेकिन अब जो इन्होंने मुश्किलात खड़ी कर दी हैं कि जी रेमेडिसिन क्लियर होती है 15 दिन लग जाते हैं, तो तो पूछ गछ होती रहती है ये पैसे क्यों भेजे हैं उन्होंने, कैसे भेजे हैं, क्या करने हैं, इतने इतने सवालात हैं कि वो भला उन्होंने घर के खर्चों के लिए वो भेजते हैं पीछे कि जी उनके जो अजीज़ और करीब हैं उनके लिए पैसे भेजते हैं वो जो पहले भी आते रहे हैं, तो अब इन्होंने बहुत ज़्यादा मुश्किल पैदा कर दी है।
पाकिस्तान की मईशत में तरसीलात ज़र का एक बड़ा किरदार है, लेकिन वो क्या वजूहत हैं कि पाकिस्तान में आजकल इतनी महंगाई होने के बावजूद समझा दिया जा रहा था कि रेमिटेंसेस शायद बढ़ेंगे लेकिन उनमें कमी आ रही है, और पाकिस्तान को इस वक्त इस ज़र मुबादला की कितनी ज़रूरत है, इस पर बात करते हैं डॉक्टर तैयब सफदर से जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया से मुंसलिक हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तैयब, पाकिस्तान की मईशत में तरसीलात ज़र, अगर हम चार हेड्स की जो बिगनिंग ऑफ द प्रोग्राम बात कर रहे थे कि चार हेड्स हैं जिनमें से किसी भी मुल्क के लिए पैसे आ सकते हैं, पाकिस्तान के लिए तरसीलात ज़र चूंकि एक अहम फैक्टर है तो कितना अहम है आपकी नज़र में ये?
बहुत शुक्रिया असद फॉर हैविंग मी ऑन द प्रोग्राम। ये बहुत ज़रूरी है असद, अगर आप कंपेयर कीजिए एक्सपोर्ट्स को, हमारी दरामदात को वर्सेस रेमिटेंसेस, तो हमें नज़र आता है कि ऑलमोस्ट बराबर हैं, तो इससे आपको अंदाज़ा होता है कि हमारी इकोनॉमी को सस्टेन करने में इन रिमिटेंसेस का कितनी अहमियत है। और जब ये रिमिटेंसेस नीचे जाती हैं जिस तरह इस साल गई हैं, तो हमने पिंच जो है महसूस किया है इंडिविजुअल लेवल पे भी, मतलब जो जिस तरह आपकी इसमें दिखाया गया था
रिपोर्ट में भी जी,
और उस और एक मैक्रो लेवल पे भी मुल्की सतह के ऊपर भी जो है इसकी हमें महसूस किया जाता है। जिस तरह आपने फरमाया 3.5 अरब हमने पे बैक करना है और 3.5 अरब की कमी महसूस हुई है रेमिटेंसेज में।
तो रेमिटेंसेस कम होने की, रेमिटेंसेस कम होने की वजह क्या है? बेहतर रेट मिलने का मसला है क्योंकि हम ऑफिशियल चैनल के अगेंस्ट एक पैरेलल जो है हुंडी और हवाले की भी बात करते हैं उसके अगेंस्ट, क्या रेट का मसला है या आप समझते हैं कुछ सियासी वजूहात भी हो सकती हैं इसकी?
ये मिक्सचर होता है जी चीज़ों का। रेट का जाहिर है, जब डार साहब तशरीफ लाए थे एज फाइनेंस मिनिस्टर तो उन्होंने जो है वो कोशिश की कि हमारा जो एक्सचेंज रेट है उसको मसनूई तौर के ऊपर नीचे रखा जाए, जिसकी वजह से लोगों ने दूसरे रस्तों का जो है इस्तेमाल किया, जो कि एक प्रॉब्लम है क्योंकि जाहिर है अगर आप जो है वो गैर रस्मी तरीकों से जो है वो पैसे भेजेंगे तो वो हुकूमत के चैनल से के थ्रू नहीं आएंगे, तो आपकी जो फॉर्मल सप्लाई है डॉलर की या फॉरेन करेंसी की वो नीचे जाती है। दूसरा में अहम मसला इसमें यह है कि हमारे अफगानिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं, जो स्मगलिंग है डॉलर की, वो इटसेल्फ बहुत बड़ा मसला है। तीसरी चीज़ इसमें पॉलिटिकल हालात हैं, बहुत सारे जो पाकिस्तानी बाहर बैठे हैं उनकी सियासी तौर के ऊपर पिछली जो हमारी रिजीम थी उसके साथ गहरी जो है वो वाबस्तगी है, तो बिकॉज एक ओवरऑल ख्याल या नैरेटिव बिल्ड किया गया कि ये जो नई हुकूमत है ये एक पर्टिकुलर तरीके से आई, तो इसमें जो है मुख्तलिफ अवामिल शामिल हैं और ऑल ऑफ दीज थिंग्स हैव कंट्रीब्यूटेड टू दिस रिडक्शन। और चौथी चीज, सॉरी, चौथी चीज आलमी सतह के ऊपर जो इकोनॉमिक एक मसाइल पैदा हुए हैं, जिस तरह यहाँ अमरीका में भी आपने देखा इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जा रहे हैं, वो भी एक बहुत अहम जो है नुकता है जिसको हम डिस्काउंट नहीं कर सकते।
तैयब, एक चीज़ अगर हम देखते हैं पॉलिसीज़ की, लेट्स कंटेन दिस टू रिमिटेंसेस, फिलीपींस है फॉर एग्जांपल, या इसके अलावा भी कई ऐसे मुल्क हैं लेकिन फिलीपींस की रीजन में एग्जांपल सबसे बड़ी इसलिए दी जा सकती है कि उन्होंने रिमिटेंसेस के लिए बहुत इंकरेजिंग पॉलिसीज़ हैं उनकी। पाकिस्तान की पॉलिसीज़ और फिलीपींस की पॉलिसीज़ को आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं? हमें भी ऐसी पॉलिसीज़ की ज़रूरत है, जिस तरह से आपने हवाला दिया कि एक्सपोर्ट्स और रिमिटेंसेस दोनों की अमाउंट तकरीबन इक्वल है, तो ये खासी अहम है फिर तो?
जी बिल्कुल, बहुत अहम है और इसमें पॉलिसी का बड़ा जो है किरदार है। असर जिस तरह मैंने गुजारिश की कि आप अगर एक्सचेंज रेट को आर्टिफिशियली कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे उसके भी मुख्तलिफ वजूहत हो सकती हैं, बट उसमें आप लोगों को जो है वो रास्ता प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप बेहतर रेट के लिए दूसरे रस्तों से जो है वो पैसे ट्रांसफर करें। दूसरी चीज ये है, आप पीटीआई की हुकूमत में एक अच्छा जो है वो इकदाम किया गया, वो ये था कि जी आप जो है रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू जो है वो पैसे करें ट्रांसफर, उसमें इंटरेस्ट रेट भी अच्छा आएगा। लेकिन इसमें मैं एक और गुजारिश करता जाऊं असद, बात ये है कि जो पैसा बाहर से आ रहा है आप उसको अगर सिर्फ अपने करंट जो अखराजात हैं उसके लिए इस्तेमाल करें तो उसमें भी प्रॉब्लम है, क्योंकि जाहिर है वो पैसा खत्म हो जाता है और फिर आपको जो है वो उसी जो है वो उसी नहज के ऊपर आप आके खड़े होते हैं जिससे आप शुरू हुए थे। तो इस पैसे को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है ये भी एक अहम जो है वो रास्ता है, और इसमें दूसरे ममालिक मोस्ट डेफिनेटली हमें समझने की जरूरत है कि दूसरे ममालिक ने इसको किस तरह प्रमोट किया है इस फॉर्मल चैनल को।
तो तैयब, लास्ट पे अगर हम IMF की डील के हवाले से बात करना चाहें, जो कि IMF की डील नवंबर में हमने देखा कि ये जो 9th रिव्यू था वो शुरू हुआ, अब हो सकता है 9th और 10th को कंबाइन कर दिया जाए क्योंकि 30th जून को ये तकरीबन प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। IMF की डील आप समझते हैं कोई इम्कानात हैं अभी भी इस साल में मुकम्मल होने के, इस माली साल में?
सर ये आई वुड थिंक हो जाना चाहिए। IMF जो है वो भी अपना जाहिर है दे वांट टू मेक श्योर कि जो उनका पैसा दिया जा रहा है वो सही तरह इस्तेमाल हो और उससे जो है वो कोई बेहतरी आए। मुझे जो असरात या जो टोटल सूरत हाल लग रही है उसमें जिस तरह वही हमारा जो फिस्कल ईयर है वो जुलाई से जून तक चलता है, लग नहीं रहा है कि होगा, लेकिन उसकी जरूरत है, उसकी बहुत बड़ी जरूरत इसलिए है कि जब IMF पैसा देगा तो तब हम जो है वो दूसरे जराए को जो है वो टैप कर सकते हैं डॉलर के लिए। तो ये हमारे लिए इंतहाई अहम है कि हम IMF के साथ बहुत जल्दी जो है मामला तय कर लें ताकि हमें जो ये एक कुशन चाहिए हमारे जर मुबादला के हिसाब से वो हमें मिल सके।
लेकिन IMF ट्रस्ट का इशू है, बिकॉज DC में एक बड़ी कॉमन फैक्टर ये डिस्कस होता है कि पाकिस्तान पे ट्रस्ट के हवाले से जो है ट्रस्ट डेफिसिट है पाकिस्तान का, और ऑन कॉन्ट्रेरी पाकिस्तान में ये बात हो रही है कि पाकिस्तान IMF से डील करना नहीं चाह रहा इसलिए डिलेइंग टैक्टिक्स यूज कर रहा है। क्विकली अगर आप रिस्पॉन्ड कर सकें इस पर।
सर बिल्कुल ट्रस्ट डेफिसिट है एंड आई थिंक दोनों तरफ है। इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल हमें मिलती है ये जो पेट्रोलियम की जो है वो सब्सिडी हुकूमत ने अनाउंस कर दी थी उसके ऊपर IMF के ऊपर वंस अगेन आप एक बात एग्री करते हैं देन आप कहते हैं कि जी हमने दूसरी चीज करनी है, तो ये एक बहुत बड़ा मसला है गोइंग फॉरवर्ड। जहां तक इस्लामाबाद का ताल्लुक है सर, लगता नहीं है कि कोई वजह होनी चाहिए इसको और प्रोलॉन्ग करने की, क्योंकि अगर डिफॉल्ट की तरफ हम जाते हैं तो बहुत मसाइल इलेक्शन से बहुत ज्यादा बुरे हो सकते हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर तैयब सफदर, आप हमारे साथ थे, यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया से मुंसलिक हैं और पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से जो इश्यूज थे उस पर हम बात कर रहे थे।
थैंक यू वेरी मच सर।
क्या आपके मोबाइल और लैपटॉप पर वॉइस ऑफ अमेरिका की वेबसाइट नहीं खुलती? तो आप हमारा कॉन्टेंट देखने और पढ़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज पर आए। या हमारी स्मार्टफोन ऐप डाउनलोड करें जो एप्पल और एंड्रॉयड दोनों डिवाइसेज के लिए दस्तियाब है।
पाकिस्तान में सरकारी आदाद व शुमार के मुताबिक अप्रैल के महीने में महंगाई या अफरात ज़र की शरह 36% से ज्यादा रही, जबकि इंतहाई जरूरी अशाए खुर्दनोश में गुज़िश्ता हफ्ते पाकिस्तान के सरकारी आदाद व शुमार के मुताबिक 48% से ज्यादा का इजाफा देखा गया। यानी जो जरूरी अशिया खाने पीने की आप कुछ हफ्तों पहले 100 रुपये की खरीद रहे थे उनकी कीमत 148 रुपये से ऊपर चली गई है। महंगाई के इस दौर में इमरान इकबाल जैसे लोग कैसे गुजर बसर कर रहे हैं जो लाहौर में गुज़िश्ता 28 साल से रिक्शा चला रहे हैं, दिन में 15 घंटे काम करने के बावजूद उनकी आमदन घरेलू अखराजात पूरे नहीं कर सकती और उन्हें लोगों से उधार मांगना पड़ता है। उनके बकौल महंगाई ने सफेद पोशों का भर्म खत्म कर दिया है। इमरान इकबाल की कहानी उन्हीं की जुबानी।
मुल्क के हालात इतने खराब हो गए हैं कि हर बंदा परेशान है, जो सफेद पोश बंदा है वो भी उसका भी भरम खत्म हो गया होगा। मेरा नाम इमरान इकबाल है, मैं तकरीबन 28 साल से रिक्शा चला रहा हूँ। पहले कारोबार अच्छा होता था, ये तकरीबन 10-12 साल ही हो गए हैं कि हालात इतने ख़राब हो गए हैं कि एक मज़दूर बंदा महंगाई की वजह से इतना परेशान है कि वो 1000-1200 रुपया कमा के लेके जाता है मगर उसका किचन ही नहीं पूरा होता। सुबह मैं 7:30 बजे घर से निकलता हूँ और शाम को तकरीबन रात को 10-11 बजे तक जाता हूँ। स्कूल के बच्चे पिक एंड ड्रॉप करता हूँ, उसकी जो सैलरी 10-12 हज़ार में यही चलता है। कुछ मैं अपना मजदूरी करता हूँ 800-1000, कभी किसी टाइम पे नहीं भी लगता काम। पहले तो माशाल्लाह 2500-3000 रुपया इनकम हो जाता था मगर अब वो नहीं है क्योंकि गैस भी महंगी हो गई है और सारा खर्चा गैस में निकल जाता है। डेली का तकरीबन 1500-1400 रुपया इसका LPG गैस का खर्चा है और मजदूर बस यही 800-1000 या ज्यादा से ज्यादा 1200 रुपया कमा के लेके जाता है घर। किसी मार्केट में चले जाओ दुकानदार भी परेशान है, महंगाई इतनी ज्यादा है, इतनी कास्ट की चीजें वो बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, ले नहीं सकता। 40-45,000 रुपया मैं कमाता हूँ महीने का, मगर खर्चा तकरीबन 60,000 है। ठीक है, जो एक्स्ट्रा पैसे होते हैं किसी भाई से, किसी बहन से, किसी यार दोस्त से पकड़ लेता हूँ, वो अब तक मैं वापस भी नहीं कर सका, इतने पैसे हैं और रोज रोज पकड़े भी नहीं जाते।
पाकिस्तान की मौशी मुश्किलात का क्या कोई हल मौजूद है और कौन सी ऐसी पॉलिसीज हैं जो कि मुल्क को इस बुहरान से निकाल सकेंगी? और इसके अलावा पाकिस्तान के IMF के साथ मुजाकरात का गुज़िश्ता 6 माह से कोई नतीजा क्यों नहीं निकल सका? माहिरीन समझते हैं कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के होने की अब कोई उम्मीद अपेरेंटली दिखाई नहीं देती 30 जून तक, तो क्या पाकिस्तान के दिवालिया होने का खतरा अब टल चुका? यही सब कुछ मैंने जानने की कोशिश की माहिर मौशियात यूसुफ नज़र से।
ये समझना मैं समझता हूँ बहुत गलतफहमी होगी कि देयर इज एन इजी वे आउट, कोई एक पिल है, कोई एक सिल्वर बुलेट है कि आप कहेंगे और पाकिस्तान के मसाइल जो है खत्म हो जाएंगे या आसान हो जाएंगे। ऐसा मैं समझता हूँ हरगिज नहीं होगा, चाहे कोई भी हुकूमत आ जाए। दूसरी बात, एक बहुत बड़ी गलतफहमी ये पाई जाती है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी तो बहुत कुछ ठीक हो जाएगा। मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो आए या ना आए, सबसे बड़ा मसला है कि पाकिस्तान की जो रूलिंग एलीट्स हैं उनका कोई विजन नहीं है, उनके कोई पास कोई प्लान नहीं है, चाहे वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे वो PTI हो, चाहे वो PDM की गवर्नमेंट हो, इनमें से किसी ने ये नहीं कहा कि अगर हुकूमत में आएंगे तो ये करेंगे क्या और मसाइल को कैसे हल करेंगे। तो आप एक इतने बड़े मुल्क की बात कर रहे हैं जिसकी 22-23 करोड़ की आबादी है, उसके लिए अगर आप एक दूसरे ही पे ही लड़ते रहेंगे और ये कोई बताएंगे नहीं कि आपके पास प्लान क्या है, तो फिर तो ये हम कैसे किस तो बात हम किस बुनियाद पे ये कह सकते हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के आने से जो है वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम हल हो जाएंगे। और बाय द वे इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है वो काफी सिर्फ जो है दे गॉट वर्स नॉट जस्ट इन रीसेंट 5 ईयर्स, ये जो नौबत आई है ये है हमने डेकेड्स से जो है हमने पॉलिसियां जो अख्तियार की हैं ये उसका एक क्यूमुलेटिव रिजल्ट है, इफेक्ट है। ये तो भी बेकार की बहस है कि ये इमरान खान की वजह से हो गया या ये सिर्फ इसहाक डार की वजह से हो गया। मैं समझता हूँ ये बहस भी गलत डायरेक्शन पे है। सबसे बड़ा जो मसला ये है कि पाकिस्तान की जो इलीट क्लासेस हैं वो ऐसी रिफॉर्म्स करने में अब से नहीं 25-30 साल से रेजिस्ट करती रही हैं, हालांकि वर्ल्ड बैंक ने भी कहा, IMF ने भी कहा, रेजिस्ट करते रहेंगे इसलिए कि वो उनके मफादात पे जर पड़ती। आज डिफॉल्ट का खतरा उससे कहीं ज्यादा है मार्च 2022 से, उसमें कई फैक्टर्स हैं, लेकिन ये कहना कि हमने बचा लिया है सरासर गलत बात है, ऐसा नहीं है। और अगेन मैं फिर कहूंगा कि डिफॉल्ट जो है वो आप एक तरफ जो है उसकी तरफ बढ़ते हैं, ये ऐसा नहीं है कि एक दिन आपने सुबह उठे और मालूम है डिफॉल्ट हो गया, लेकिन जो आसार हैं, जो इंडिकेटर्स हैं, जो सारी दुनिया की रिपोर्ट्स हैं और जो आपके फाइनेंसिस की हालत है और सारे दोस्त ममालिक का आपकी मदद ना करना उस पैमाने पर जो आपको डिफॉल्ट से बचा सकता है, यही जाहिर करता है कि हमारी पोजिशन इस वक्त बहुत कमज़ोर है।
पाकिस्तान की मौशी मुश्किलात जो हैं वो इंडस्ट्रियलिस्ट भी फेस कर रहे हैं। हमने लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की जो ग्रोथ है, इनफैक्ट उसमें डिक्लाइन देखा, ओवरऑल ग्रोथ नहीं हो सकी पूरे लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में, 26% का डिक्लाइन रहा उस साइड पे। दो इस दफ़ा भी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स हैं उनमें हमने करंट अकाउंट जो है उसमें पॉजिटिविटी देखी या उसमें प्लस में रहा, या ऑलरेडी जो हम देखते हैं ओवरऑल जो इकोनॉमिक सिचुएशन बनती है कि हमारा जो खसारा है तजारती खसारा जो है वो हमेशा उस कॉन्टेक्स्ट में होता है कि इम्पोर्ट्स हमारी ज़्यादा रहती हैं, एक्सपोर्ट्स जो हैं वो हमेशा कम होती हैं, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के पास सरप्लस में अगर हम करंट अकाउंट देखते हैं तो वो सरप्लस में है, लेकिन पिछले 2 महीने से। लेकिन उसके बावजूद चूंकि इंडस्ट्रीज के लिए जो मेन चीजें इंपोर्ट होती हैं या जो दरामद होती हैं जिसकी वजह से उनका पहिया चलता है वो अब तक हमें नजर नहीं आ रहा, और उसकी वजह से इकॉनमी का माहिरीन समझते हैं कि गला घोंटा जा रहा है। इसी पर खत्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ और पाकिस्तान और खत्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urdu.com पर। ये सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, facebook.com/voaurdu, youtube पर हमारा चैनल है voaurdu के नाम से, और ट्विटर इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @voaurdu। अब तक के लिए इतना ही, असदुल्ला खालिद को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।
شپی په خبرونو کې پر افغانستان د امریکا هوایی څار واشنگتن واری پر افغانستان هوایی څار زیات کړی. یو جګپوری پوځي جنرال خبرداری ورکړی چې دوی اوس په بشپړه توګه ګواښونه څارلې نشي. د سترو صنعتي هیوادونو سرمشریزه د امریکا ولسمشر جاپان ته روان دی. د سرمشریزه تمرکز ښایي د اوکراین پر جګړې او آسیا کې پر ناکراریو وي. او امریکا ته د کډوالو راتګ او کاروبار د امریکا په جنوبی سرحد کې د کډوالو ګڼه ګوڼه زیاته شوې ده. د افغانانو په شمول یو شمېر کډوال په امریکا کې د کوچنیو سوداګریو جوړول ګټور بولي.
السلام علیکم، ماخام په خیر. نن چهار شنبه د می د میاشتې ولسمه نیټه ده. تاسې دا اوس موږ نورې خپرونه په ساتلایت او د امریکا غږ په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدلای شئ. ستاسو کوربه احمد شکیب یم. د امریکا ولسمشر جو بایدن د وو بډایو هیوادونو په سرمشریزه کې د ګډون په موخه نن جاپان ته ځي. ټاکل شوی و چې جو بایدن له جاپان وروسته استرالیا ته لاړ شي او د کواډ ډلې په سرمشریزه کې هم ګډون وکړي، خو په واشنگتن کې د بودیجې پر سر اختلاف د دې لامل شوی چې بایدن استرالیا ته خپل سفر وځنډوي. زموږ همکار سید اجر الرحمن له سپینې ماڼۍ څخه اوس په خبرونه کې ملګری شوی دی. عزیز جانه، د جیو یاو هیوادونو سترو صنعتي هیوادونو په سرمشریزه کې په څه باندې بحث کیږي؟
دوسای په اجنډا کې ګڼ شمیر مسایل شامل دي، خو تر ټولو مهمه موضوع په اوکراین کې جګړه ده او دغه موضوع په داسې حال کې تر باس لاندې نیول کیږي چې د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکی څو ورځې مخکې د همدغې ډلې یو شمیر هیوادونو ته سفرونه درلودل، د بیلګې په توګه جرمني او برېټانیا ته، او جرمني او برېټانیا ورسره د اضافه مرستو ژمنه هم کړې وه. دوهمه موضوع په آسیا کې یا د آسیا په ختیځه برخه کې د چین د کړنو په اړه اندېښنې دي، ځکه په غربي نړۍ کې داسې اندېښنې شته چې ګواکې چین غواړي د تایوان پر وړاندې له زور څخه کار واخلي او تایوان تر خپل ولکې لاندې راولي. او دریمه مهمه موضوع په اجنډا کې د نړۍ اقتصادي وضعیت دی، او په همدې اړه د دغه سرمشریز نه مخکې د دغه اوو بډایو هیوادونو د مالیه وزیرانو هم په خپل منځ کې ناستې درلودې. البته دغه سرمشریز د دریو ورځو لپاره به وي، د جمعې پر ورځ پیلېږي او یک شنبه ته به پای ته ورسیږي. او دا سرمشریز د جاپان په تاریخي ښار یوریشیما کې چیرته چې جاپان د صدر اعظم کور بدل کیږي هلته به جوړیږي. خو نن په یوریشیما کې د دې سرمشریز پر ضد یو لاریون هم وشو، او لاریون کوونکو دا شعارونه ورکول چې ګواکې دغه سرمشریز یو امپریالیستي ناسته ده، او دا یې ویل چې دوی اټومي جګړه نه غواړي او نه غواړي چې د چین پر سر جګړه وکړي.
بله اجرمان صاحب، بایدن په داسې وخت کې جاپان ته ځي چې دلته په واشنگتن کې د بودیجې پر سر اختلاف شته، په دې برخه کې څه پرمختګ شوی دی؟ ولسمشر بایدن خو پرون د کانګرس له مشرانو سره ولیدل، د دغې لیدنې جزئیات څه دي؟
د اختلاف اصلي ټکی دا دی چې حکومت غواړي د خپل مصارفو د پوره کولو په خاطر د پور کچا لوړه کړي، خو اختلاف شته. لکه څنګه چې تاسو وویل، عدالت پرون د جو بایدن او د کانګرس د مشرانو ترمنځ بل غونډه هم وشوه. د غونډې وروسته جو بایدن دا وویل چې غونډه ګټوره وه، لیکن دا یې ورسره زیاته کړه چې لا ډیر کار پاتې دی، او وی ویل چې له دې وروسته تر هغه پورې چې د یوې موافقې ته رسیږي د سپینې ماڼۍ او د کانګرس د مرکچیانو ترمنځ به هر ورځ غونډې کیږي تر څو بالاخره یوې موافقې ته ورسیږي. خو د کانګرس د استازو جرګې مشر کیوین مکارتي له غونډې وروسته وویل چې کیدای شي د دې اونۍ په پای کې یوې موافقې ته د سپینې ماڼۍ سره ورسیږي. دلته په سپینه ماڼۍ کې غونډه روانه وه، خو په ورته وخت کې په کانګرس کې هم د حکومتي چارواکو سره د کانګرس د غړو یو استمایا روانه وه. دغه استمایا هم د جو بایدن د بودیجې په اړه وه، او پر دې باندې باس کولو چې کومه بودیجه چې جو بایدن په نظر کې نیولې ده تر کومه حده پورې کولای شي چې د چین ګواښونو ته ځواب ورکړي.
We find ourselves today at a real turning point. امریکایي قانون جوړونکو او د کابینې جګپړو چارواکو په دې باس وکړ چې آیا د بایدن د حکومت وروستۍ بودیجه به امریکا ته د دې توان ورکړي چې له چین سره رقابت وکړي او کبه شاته پاتې شي.
نن ورځ چین د ورته مالی ورتیا په درلودلو سره د نړۍ ستر سمندري ځواک، د نړۍ ستر پاوز او د نړۍ ستر اقتصاد لري.
بیجینګ وای غواړي له دغه زیاتیدونکو ځواک څخه د اړتیا په صورت کې حتی په زور د تایوان ټاپو د کنټرول لپاره کار وکړي. د نړۍ 50 سلنه تجارت د تایوان تنګیل لري تر سره کیږي او د تایوان تولیدونکو د نړۍ د کمپیوټرونو څباندی او یا سلنه بنیادی برخه جوړوي.
د تایوان سره د چین د یو اړخیزه اقداماتو په نتیجه کې به موږ نړیوال اقتصادي کړکیچ ولرو چې یو هیواد به په بل پسې اغیزمن کیږي.
would be affected by
چارواکوی امریکا تایوان ته ژمنه ده او په نګدي وختونو کې به د دیموکرات ټاپو ته د نظامی مرستو یو ستره بسته ورکړي. د امریکا د فوازیر لای راستن خبرداري ورکړ ک کانګرس په وخت د بودیجې په تصویب کې پات راشي د امریکا ګټي به زیان وویني.
دا به هغو مهمو مهماتو په ترلاسه کېدو کې زمونږ ورتیا کم کړي چې د ځان او همدارنګ د خپل متحدینو او شریکانو د ملاتړ لپاره مو پکار دي.
خو جمهور غوښتونکو سناتور لنزی ګرا هم پر حکومت انتقاد وکړ چې هڅه کوي له چین سره د نیمګړتیا او پړه پر کانګرس واچوي.
دا مفکوره چې موږ د چین پیوړی پالیسی لرو بيځه خبره ده. دا بودیجه نه ده چې موږ د چین مخاوني سو. دا زمونږ اراده ده چې د چین په شان هیوادونو په وړاندې ودرېږو.
جمهور غوښتونکو استدلال کوي چې د بایدن بودیجه نشي کولای هغه نوی بیړۍ تمویل کړي چې د چین د مخنیوي لپاره د سمندري ځواکونو په کار دی. جمهور غوښتونکو همدارنګ د اوکرين د جګړې لامل د ترهګرۍ د وملاتړ هیواد په توګه د روسیې د نومولو سره د بایدن په مخالفت انتقاد وکړ. هغه څه چې د دواړو ګوندونو سناتوران وایي په داسې حال کې چې د راپورونو له مخې بیجینګ مسکو ته د نظامی مرستو په استولو غور کوي دا به یو قوي پیغام واستوي.
امنیتی سرچینه وایي چې په خوست ولایت کې د یو ملایمان په کور کې چاودنه شوې چې لامل یې دوه کوچنۍ لونې وژل شوې او دوه نور ماشومان ټپیان دي. د دې پیښې په اړه په داسې وخت کې راپور ورکول کیږي چې د شنونکو په باور لا هم په افغانستان کې لږ تر لږه شل ترهګر ډلې فعال دي، هغه څه چې طالبان یې نه مني.
د خوست امنی قومندانې مطبوعاتي مسول مستغفر ګوربز د سه‌شنبه پورس پژواک اژانس ته ویل چې دغه پیښه سهار 3 بجې د اسماعیل خیلو مندوزی ولسوالۍ په بهرام خیل کلی کې شوې ده. هغه ویل تر اوسه د 14 څرنګوال نه دی معلوم چې بی پیلوټ الوتکې برید کړې او که ځای پر ځای شوی او 14 کو ټوکو 14 کړې ده. مستغفر ویل په دې پیښه کې خپل ملا امام مفتي فاروق ته کوم زیان نه دی رسیدلی. دا چاودنه په داسې وخت کې شوې چې تیر میاشت د امریکا د پاوز د مرکزی قومندانۍ یا سنکام ویلو چې پر افغانستان لری کنټرول کېدونکو هوایي څار زیاتوي. د امریکا د پاوز د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال مایکل کوریلا تیر میاشت د سنا د وسلوالو ځواکونو جرګې غونډه ویلو چې د هوایي استخباراتي څار وړتیا لا نور هم لوړوي.
One of the things that we are trying to do is increase
یو له هغه کارونه چې موږ هڅه کوو وې کړو د استخباراتي څار او کشف زیاتول دي.
خغلی کوریلا ویلی د داعش خراسان څنګه په سیمه کې خپل بریدونه زیات کړي او غواړي خپل بریدونه له افغانستان بهر د امریکا د بهرنی ګټو او د امریکا پر ضد وغځوي.
څومره وخت به ونیسي چې د داعش خراسان ډله د بهرنیو عملیاتو د ترسره کولو وړتیا پیدا کړي؟
په مشخصه توګه د داعش پاړه زما د قومندانانو د اټکل مخې غوي کولای شي په شپږو میاشتو کې د لګي یا هیڅ خبرتیا پرته په بهر کې د متحدي ایالاتونو یا متحدینو پر ګټو بریدونه وکړي. زه به په دې اړه په محرمه غونډه کې معلومات درکړم چې ولې مو دا ارزونه کړې ده. دا به د هغوی لپاره ډېره سخته وي چې وکولای شي په دننه هیواد کې برید وکړي.
شنونکو وایي له هم په افغانستان کې ترهګر ډلې فعال دي.
در داخل افغانستان امروز زیادتر از 20 گروه تروریستی غیر افغانی وجود داره، از گروه های پاکستانی شروع مثل لشکر طیبه و تی تی پی و جیش محمد و سپاه صحابه و دیگرایش تا گروه اویغورهای چین به نام ای تی آی ام تا گروه ازبکستانی ها به نام آی ام یو و بالاخره جماعت انصار الله تاجیکستان در گروه های منطقه‌ای و داعش و القاعده در گروه های به اصطلاح جهانی وجود داره.
بالاخره طالبان د شنبه پورس ویلی چې د دې ډلې مشر ملا هیبت الله اخندزاده د ملا حسن اخوند پر ځای مولوی عبدالکبیر سرپرست رئیس الوزرا ټاکلې. په سیاسي چارو کې د رئیس الوزرا د مرسل دفتر څخه ایوي سرچینی امریکا غوښتل چې مخکنی رئیس الوزرا ناروغ دی او له همدې کبله د دې مقام لپاره خاغلی عبدالکبیر سرپرست ټاکل شوی. وحید فیضی، امریکا غږ.
د مخرغ لاس تر ازو نړیوالو مسایلو ته د روسیې او ایران ولسمشرانو په ایران کې د اورګاډي د پټلۍ د جوړولو تړون لاسلیک کړه ده. د دې کارموخه دا ده چې دواړه هیوادونه د شمال جنوب په ترانسپورټي دهلیز کې ورګډ شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې دغه نظریه پس له شلو کالو بل اخره عملي کیږي. د پوتین په وینا د ریلګاډي د پټلۍ اوږدواله به 120 کیلومتره وي چې د رشت او استراد ښارونو ترمنځ جوړیږي. د اروپا مشران د داسې سیستم پر تاییدولو کار کوي چې لمخې روسیا په اوکراین کې د خپل يرغل لکبله دورانو تاوان ورکړي او د قربانیانو زیانونه جبران کړي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د چهارشنبه په ورځ په دې برخه کې پر یو سند لاسلیک وکړ. د اروپا د شورا څلور شپته هیوادونو او د اروپا د بشري حقوقو سازمان له 13 کال وروسته په آیسلند کې د سشنبه په ورځ یو غونډه را بللې و. د غونډې تمرکز د اوکراین پر ملاتړ او د روسیې پر غندلو په پایله کې نن بل اخره برخوالو په داسې یو سیستم سلام وکړه چې لمخې ماسکاو او وخت زیانونه جبران کړي. دوی تمه لري چې امریکا د نوې وخت ملاتړ وکړي. د امریکا د ګمرکاتو او سرحدي ساتنې ادارې ویلي چې 13 ونی د یو افغان په شمول د پناهغښتونکو یو ډله چې په غیر قانوني ډول امریکا ته داخليدله د پولیسو لخوا ونیول شو. د نیول شوی افغانون د اف بی آی د ترهګرو د څارلو په لست کې و. د ریپورټونو له مخې د نیول شوي مشکوک کس هویت په ډاګه شوی نه ده. دغه کس چې غوښتل یې د جنوبي سرحد له لارې امریکا ته دننه شي د چهارشنبه په ورځ د کالیفورنیا په سان دیاګو ښار کې ونیول شو. د اف بی آی مامورین د نیول شوی افغان د ګوتو د نخان له معلومولو وروسته پوه شول چې دغه کس د ترهګرو د څارلو په لست کې ده. د اف بی آی ادارې په یو اعلامیه کې لیکلي چې دوی د خلکو د خوندیتوب لپاره په خپلو هڅو تمرکز کوي. د افغانانو په څیر د نړۍ د ګنشمیر هیوادونو اوسیدونکو د یو هوسا ژوند د جوړولو په نیت له قانوني او غیر قانوني لارو څخه هڅه کوي چې ځانونه اروپا، امریکا، کاناډا، استرالیا او د زینو نورو پر مختلفو هیوادونو ته ورسوي. زموږ همکار برېښنا تحریک د امریکا او مکسیکو سرحد ته تللی او لغزه د کډوالو پاړه یو راپور لګل چې ستاسو پام ورته راګرځوم.
د دوه څلوي قانون د موډل پای تر رسیدلو څخه وروسته د امریکای متحده ایالاتو په جنوبی سرحد کې د غیر قانوني کډوالو شمیر زیات شوی دی. د یاد قانون لمخې دوګ دی مودې په ترڅ کې د کووډ 19 د ناروغۍ د مخنیوي په خاطر د متحده ایالاتونو په سرحدونو کې امریکای ته د غیر رسمي کډوالو د داخليدلو مخنیوي کېده.
د مکسیکو او د امریکای متحده ایالاتونو ترمنځ سرحد کې د دی اوسپنیز دیوال شاته د سلګونو غیر قانوني کډوالو او پناهغښتونکو یو کم دی چیرې چې د نړۍ د ګنشمیر هیوادونو څخه غیر رسمي کډوال دی تسترګه پلاری دي چې زر تر زر د امریکای متحده ایالاتونو ته ورداخل شي.
په دغه کډوالو کې د کولمبیا، ارجنټاین، برازیل، اکوادور، نیپال، چین او افغانستان څخه راغلي پناهغښتونکي شامل دي. مبارک حیدری د خپل کورنۍ له 15 غړو سره یو ځای سلور ورځې د مخه د برازیل لارې د کمتر راوستل شوې ده.
تقریبا یکونی ما میشه مادرها هستیم، بعد خیلی روزای سخت را طی کردیم، خیلی روزای سخت را تیر کردیم، خیلی وحشتناک بود ایران، خیلی دیگه دگیر مافیا افتادیم، در روهای سر خوابیدیم، بدترین روزا را تیر کردیم.
دا کډوال په دې کم کې تر هغه وخت پورې ساتل کیږي تر څو دوی د امریکای متحده ایالاتونو د سرحدي پولیسو لخوا د هویت د ثبت او اسناد د کنټرول مرکزونو ته انتقال شي. په دغه کډوالو کې ډیر شمېر هغه کسان دي د کوم خپلوان، د کورنۍ او غړي، دوستان او ملګري چې په متحده ایالاتونو کې استوګنه لري.
زه سلور راځي کیږي چې په دې کم کې هم زه د امریکای متحده ایالاتو ته په خطر راغلم چې ما مور امریکا کې نه او ما ځان په خپل وات کې ډېر اواز احساسو.
ریچ خپل یو چینایي امریکایي د هم د کم ته د دل لپاره راغلی دی چې خپل هغه ملګری پیدا کړي کوم چې له چین څخه تر دې ځای پورې راغلی دی.
زه خبر شوم چې زما یو ملګری دلته راغلی دی او زه غواړم هغه پیدا کړم. دلته دومره ډیر بیروبار دی چې د هغه موندل راته ډیر ګران کار دی.
دغه کډوالو د ډیرو سختیو ګللو سره خپل ځانونه تر دغه ځای پورې را رسولې دي. دوی له خپل ځانونو سره د راتلونکي روښانه ژوند لرلو په اړه ډیر هیله لري. دیارلس کلنه نوریا حیدری چې له افغانستان څخه راغلی وایي د دې هیله دا ده چې د امریکا دولت دا په رسمیت وپیژني او دې ته اجازه ورکړي چې خپلو نیمګړو زده کړو ته په امریکا کې دوام ورکړي، کومې چې په افغانستان کې د طالبانو له امله ورڅخه پاتې شوي دي.
در افغانستان خیلی مشکلات زیاد هست. طالبان آمدن حکومت را گرفت، افغانستان را تصرف کرد و همه می دانند که مکتب ها را برای دختران بستند و نمی مانند دانشگاه بروند، مکتب بروند، تحصیل نمی توانند. خیلی مشکلات در افغانستان زیاد است، جنگ است. ما آمدیم خدا به امریکا رساندیم تا که بتانیم تحصیل کنیم، درس بخوانیم و به خود یک آینده ای بسازیم.
که څه هم د امریکا او مکسیکو چارواکي وایي چې د مهاجرینو د مهاجرت لړۍ تر کنټرول لاندې ده، خو د 24 نمبر قانون د مودې د پای ته رسیدلو وروسته د امریکې جنوبي سرحد ته د راتلونکو کډوالو شمیر ورځ په ورځ مخ په زیاتېدو دی. برېښنا دهریک، د امریکا غږ آشنا تلویزیون، کالیفورنیا، سان دیګو.
دیش دقیقه د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجو نه تر اونۍ مو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمو نه تر یوو لسو پورې. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لاري په مستقیمه توګه لیدلی هم شئ.
له مالتیاس خمو ډیره زیاته مننه کوم. د هند او چین ترمنز پوځي کړکې چې لامل یې د هیمالیا په سرحدونو کې لزګونه زره پوځیان ځای په ځای شوي څلورم کال ته وغځید، خو د دواړو هیوادونو د پوځي قومندانانو او لوړپوړو وزیرانو ترمنز له خبرو سره سره د کومې هوکړې څرک نه ښکاري. پام وکړئ په دې اړه له نوې دهلی نه د انجانا پرسی چا د ریپورت پښتو ژباړه ده.
دا تونل چې د هند لخوا د هیمالیا د لوړو غرونو للارې کیندل شوی، هدف یې په شمال ختیځ ایالت ارنو چال پردیش کې چې چین یې هم ادعا کوي د سرتیرو د تګ راتک آسانه کول دي. په لداخ کې د دوی د لانجمنې پولې په اوږدو کې زرګونه کیلومتره لري د هندي او چینایي ځواکونو ترمنځ له خونړیو نښتو درې کاله وروسته په دې سیمه کې تاوتریخوالی مخ په ډیرېدو دی. د دسمبر په میاشت کې د دوړو هیوادونو سرتیری د ارنوچال پردیش پر پوله په شخړو کې ښکېل و. تیر میاشت چین د یولسو ځایونو نمونه په جنجالی ایالت کې چې د جنوبي تبت په نامه یادیږي چینایي ژبې ته واړول. په داسې حال کې چې هند دا اقدام رد کړ، چین ویل چې دا یې په بشپړ ډول د حاکمیت په چوکاټ کې کار دی. په هند کې دا ویره شته چې دا لویه بودایي سیمه په اتومي وسلو د سنبالو ګاونډیو ترمنځ په یوه نوې شخړه بدله شوې ده.
اوس چې چین د ارونچل پر ډیر تیری کوونکي دریض غوره کړی، داسې اندېښنې شته چې ښایي چین غواړي دا سرحد په بشپړ ډول کنټرول کړي او له همدې امله په هند باندې د فشار ډیرې نقطې رامنځته.
په سیمه کې د سړکونو او د تونلونو د جوړولو ترڅنګ هند سرحدي کلیو د پراختیا لپاره د 500 میلیونو ډالرو پروګرام هم پیل کړای دی. دا پروژې په داسې حال کې پیل شوی چې چین د خپلې پولې په اوږدو کې پوځي او ملکی زیربناوي رغوي، په دې کې د کلیو جوړول هم شامل دي.
د دې پاړه هغه څه چې چین یې ژیاو کانګ کلی یا ماډل کلی بولی، په دې کې یو څو سیمې زموږ پولو ته مخامخ پرتې دي. موږ په دې اړه اندېښمن یو ځکه چې دا سرحدي سیمو ته نږدې ده او په کومه طریقه چې دا جوړه شوې ده موږ نشو کولی دا رد کړو چې د خلکو د ازادۍ اردو یا چینی پوځ لخوا کارول کیږي.
خبرو اترو تر اوسه هیڅ ګټه نه ده کړې. د هند او چین د دفاع او بهرنیو چارو وزیران تیر میاشت د سیمه ایز فورم په څنډه کې یوې موافقې ته په رسیدو کې پاتې راغلل. په داسې حال کې چې هند ویلي چې تر هغه وخته پورې اړیکې نشي ښه کېدلی چې سرحدي کړکېچ حل نشي،
چین ویلی چې پولا عموما باثباته ده او دواړه خواوې باید اړیکې عادي کړي.
With China unilaterally deciding to change
سره لدې چې چین په یو اړخیزه توګه د پولي په اوږدو کې د وضعیت د بدلولو پریکړه وکړه او بیا یې دا وکړه چې دا یو نوی عادي حالت دی. زه فکر نه کوم چې هند به دا ومني او له همدې امله په پوځي او ډیپلوماتیکو کچې خبرې دوام لري.
په هیمالیا کې دوامدار بې ثباتي هند متحده ایالاتو ته نږدې کوي. راتلونکې میاشت د هند صدر اعظم نریندرا مودی واشنگتن ته سفر لري چې موخه یې د ستراتیژیکو اړیکو پیاوړتیا ده. برېښنا عمرخیله د امریکا غږ واشنگتن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نخري موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
امریکا د موثق خبرونو سرچینه ده. زو افغانستان ته د هلمند ولایت بزګران شکایت کوي چې طالبانو د کوکنارو د نه کرلو په بدل کې د مرستو د کولو ژمنه عملي کړې نه ده. کروندګرو خبرداري ورکړه چې که حکومت خپل ژمنې پوره نه کړي نو دوی به اړوي چې د خپل بچیانو د تغذیه لپاره بیرته د کوکنارو کرلو ته مخه کړي.
طالبانو تیر کال د کوکنارو په کښت بندیز ولګو. دې بندیز په میلیونونو هغه بې وزله کروندګرو او کارګرانو ته سخت زیان رسولی چې د همدې بوټي په حاصلاتو باندې ژوند روان کړی و.
دغه سکار وسی چې دا همسایا خلګي ستړي خلګي نو چې پراغه شفافت وسی پراغه باندې کار منظم سي. بیا موږ څه نه وای نو باید د موږ سره وادي کړی چې امبارونه درکو یا مرستې درکو. دا اوس دوی موږ ته هیڅ هم نه دی راکړی.
دیوی خوا د هیواد خلک د خوړو د نشوالي سره مبارزه کوي. لبل خوا کروندګر په ورستیو کلونو کې له خورا بدې وچکالۍ سره مخ دي. په داسې وضعیت کې یو شمېر کروندګر او سوداګروي د کوکنارو بدیل لکه پنبه ډیرې اوبه غواړي او دا ښه بدیل نه دی.
یانو چې مصرف نه جوړېږي بوجي امبار په 3000 یا په 2000 ورته رانیسي او یو جرم ځکه په 14000 کال لري هړی او سلیور د نیشن سان زورت یشدم زحمت غټ نه کی. اکلن بای سری په دغه پسیسی چې یو کار کوي په غټ وویني د بنده په ځین سره د لاندې دغه غزاته نظر چي څه کیږي څه نه کیږي.
د هلمند ولایت طالب چارواکی وایي چې دوی د کروندګرو په ستونزو خبر دي او په دې کار کې وی چې د سوداګرو او پنبه د کروندګرو لپاره څنګه بازار پیدا کړي.
د هلمند ولایت مقام او ټول ولایتي ادارې د خلکو دغه ستونزه درک کړې ده او د ولایت مقام تر هدایت لاندې د صنعت او تجارت ریاست د پومبو د کاروباریانو او د تجارانو سره څو ورځې مخکې یو غونډه کړې وه چې پراتلونکي کې بیا داسې غونډې په پام کې دي تر څو پورې د دوی سره د دغه موضوع په اړه باندې خبرې وکړي او د پومبو کاروباریانو او تجارانو ته یو بازار د پروش د پومبو هغه پیدا کړي.
د ملګرو ملتونو د مخدره موادو سره د مبارزې د دفتر د راپور له مخې افغانستان لا هم د نشه یي توکو د سترو تولیدونکو هیوادونو څخه دی. یوازې په 2020 کال کې له 6000 ټنو څخه ډیر اوپیم تولید شوی چې د 300 ټنه خالص هیروینو ورتیا لري. د 1990 لسیزې په وروستیو کې د خپلې لومړنۍ واکمنۍ پر مهال هم طالبانو د کوکنارو پر کښت بندیز ولګو. خو د ملګرو ملتونو د راپورونو په اساس د فصلونو د ویجاړولو لپاره د بېساري کمپاین سره سره یې نږدې 2 کاله وخت ونیو چې د دې تولید مخه ونیول شي. ګالیا رانا نورستانی د امریکا غږ واشنگتن.
راهله او جان تاپ هغه سپینسر افغان کډوال دي چې د بیوزلی لکبل بلته د لاسنیول پر ځای د خوراکي توکو په پلورلو سره خپل روزي ګټي. موسکا صافی په دې اړه رپورټ لري.
درې زامن او درې لونې یې مړې شوی، پاتې څلور لونې یې واده دي. د ژوند مسؤلیت په خپلو ګوښستلو لپاره یې دغه هټۍ په خپلې خونې کې جوړه کړې ده، څو چاته د سوال لاس اوږدنه کړي. د خزانه کم اوسیدونکې 50 کلنه جانتا بیبي چې له دوه لسیزو راهیسې کډواله ده، د ستړي ژوند کیسه په ژړغونې غږ بیانوي.
لیوانی او عادي خراب وو، ډاکټران باندې مو ګرځو ښکارونه اخیر و پاتش بیملو رو هوا ازش و کور مبرش سان لپاتش به ورور کرال مال دمی زندگی ته خراب و بیرحم دی او خور سر و خور سر و سیگم پا بی حقیقم لا می حقیقم دی اخ پا من زخ پلا زندگی گرلند آو گم چه سوال نمی دی اللہ و سازی دیر سخت ازا
جان تاب خپل خور سره ژوند کوي او د پاپړو او بنگړیو په پلورلو سره خپل نفقه ګټي.
اول ملګل پاپړ ما پر واسو لاغینه لګو کیږي یو یو سال دا په ډیرو منور آمدن خزمان نشته چې زما یو شتاره و شي خپل ونده غدا کورم ساخه نه راوړم زمان یې دیږي ما کله و هر اولې ما پخکړی نه
دې دا پاپړ راوړم او تیری سم کاو سم له خوري راسي طالب ایم راسي خو دې ویل چې نه منګ اوس تاسو سم غریب دي موږ تاسو کین نو کنه منو زما په خپل لکړیږي ته په خپل برام دغه په خپل یو شیبل شیرا ولود دغه یو زندگی پیځ جوړ کړل اوس ملا خوګیږي د خواریم لام خوګیږي افریشن ولا ویلې دي خپېم خوګیږي سودا لاله شه بیت راشي بس منګ ولا زور کو جار یو پریت کوي
دا نه بلکې د پیښور خار دننه هم ډېری د سپینسری دي چې به وزلې ژوند ننګولې لکه راهله فرمولی چې د کابل اصلي اوسیدونکې ده. نو موړې په دغه کوڅه کې هټۍ پرانستې ده.
ازو پېښ ما د مکتبو کار میکردم، مکتبای مهاجرین. وختي کو رفتن کابل رفتن مهاجر مکتبو دیگه ایران موندیم دیگه چی کنیم دیگه کار بار نبود. باز یک دکانک جور کردیم، یک میزک موندیم، باز میزک دیگه خیر بینه یک همسایه کردم کمک کردن این پاکستانیا دیگه این دکانک مالش کردن کلان شد دیگه.
راهله وای څو ځلې یې د ملګرو ملتونو د کډوالو له ادارې سره د مرستې لپاره تماس نیولې، خو له مایوسۍ پرته یې څه نه دي موندلي.
یک کس ماس 20 سال شد رفتیم بالاخره مانده شدیم دیگه ایلاک کردیم. باشه اول مطالبا برده بود دوران در 20 سال ایران مانده بودم که چی کنم. باز رفتم برشان گفتم شاور مطالبا بردم، ما به سرپناستیم، اولادکایم ریزه ریزه هستن، این سال 2000 برتان قصه کنم دیگه. خوی امروز منتظر باش منتظر باش منتظر باش، باز خلاص شد دیگه، مانده شدیم دیگه، اید نرفتیم. ای که مردم رفت مگم صدای قریب بیچاره رو که میشنوه.
کډوالۍ او د ژوند سختیو دغه مېرمنې په داسې عمر کې کار کولو ته اړ کړې چې د سینی اړخه د ژوند تر ټولو آرام ورځې دي. مسکا ساپۍ، امریکا غږ، پېښور.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له نهه نیمو تر لسو بجو.
پښتو خبری خپرونه هم دلته پای ته رسیږي. سوشل بی ورسته دری خبری خپرونه پیلېږي. خو یو یادونه کوم، که تاسو غواړئ چې د نن ورځې د خبرونو مطالب ولولې، د امریکا غاک پښتو ویب پاڼې ته ورتلای شئ چې پته ده pashto.vue.com. لکه څنګه چې وینئ لینا جانا په سټوډیو کې ده. لینا جانا سلامونه، جوړ په خیر. په دری خپرونه کې کوم مطالب ته ځای ورکړل شوی ده؟
بله، با سلام به شما بیننده های محترم. بخش دری برنامه تا لحظات دیگه آغاز میشه. خبرهایی از افغانستان داریم در رابطه به نشست مجمع عمومی کشورهای آسیای مرکزی نگرانی خود را در قبال اوضاع در افغانستان ابراز داشتند. همچنین سفر آقای بایدن جهت شرکت در گروه نشست گروه G7 و اهمیت از او برای جهان و دیگر موضوعات جهانی و افغانستان، امیدوارم با ما باشید تا لحظات دیگر برنامه آغاز خواهد شد.